دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضیم د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او په قطر کې د سولې مذاکرات بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت ځانګړې غونډه رابللې وه او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان مسله پوځي حل لار نه لري او دوی د طالبانو د امارت احیا کېدل نه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړې کې د ملکی خلکو د وژل کېدو په اړه ژوره اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید منځوي شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ غلام محمد اساق زی وای
since the start of their offensive more than 5300 civilians including
د طالبانو د بریدونو د پیل رئیس له 15000 او 300 زیات ملکیان چې 1968 پکې مرمنې او ماشومان دي مړه یا ټپيان شوی او په زګونو نور به سره شوی هم دي و داسې حال کې ده چې 4.7 میلیون نور خلک په دنه هواز کې به ځای شوی او 8.7 میلیون کسان بشری مرستې ته اړتیا لري. کبردونه په همدې توګه دوام لري دا شمیره به نور هم لوړ شي. نو له دې کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید د دې وضعیت په مقابل کې اقدام وکړي.
د افغانستان د نیمروز ولایت د والی مرسل حاجی نبی برهوی دا تصدیق کړی چې د دې ولایت مرکز زرنج د طالبانو لاسته ورغلې دي او دولتي قواوی د لارام ولسوالۍ ته شاته کړې دي. خغلی نبی برهوی د امریکا غک دری خبريال خلیل نورزئی سره مرکه کې د زرنج د سقوط تصدیق کړی دي.
معاون صاحب مته نه مې پرسم راځو وضعیت شهر زرنج اگر کوتا بگیم برمه
شهر زرنج خو به دست طالبان سقوط کرد.
ها و حال خود نیروهای دولتی شما کجا هستین؟
نیروهای دولتی یه دی پراکنده شدن هر که یک رفت شهر
یعنی در حال
خودشان زرنج شدن
در حال حاضر کامل نیمروز به دست طالبان
ولا هسته ولا به دست طالبان.
بلخوا افغان امنیتی او دفاعي چارواکي وای د شبرغان مرکز باندې طالبانو بریده شات تمبولې دي. نن وسوال طالبان د شبرغان خار باندې برید کړي وو. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند فواد امان امریکا غږ ته ویل چې په شبرغان خار د طالبان د بریدونو مخنیوي لپاره جوزجان ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسیدلې دي. د جوزجان مرستيال والی قادر مالیانن امریکا غږ ته ویل چې ولایت مقام ته نږدې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ نښتې روانې وي. د نوران طالبانو ویل چې د نیمروز ولایت د زرنج خار زیات سیمې نیولې دي. د دغه ډلې یو ویان قری یوسف احمدی په ټویټر لیکلی چې نن د غرمې وروسته د ولایت مقام د پولیسو ودانۍ او نور سیمې نیولې دي. خو د افغانستان امنیتي چارواکو تر اوسه دا خبر تایید کړی نه دی. د یو بل خبر لمخې افغان چارواکي وایي چې د کندهار ډن ولسوالۍ افغان ګډو ځواکونو نن سهار بیرته تر خپل ولکې لاندې راوسته. امنیتی چارواکي وایي چې د ډن ولسوالۍ په بیرته نیول کېدو سره د کندهار ښار د سقوط خطر په بشپړ توګه له منځه تللی دی. د 215 اتل قلی وردو ویان جګړه محمد صادق عیسی نن امریکا غږ ته وویل چې د ډن ولسوالۍ د نیول کېدو پوځي عملیات نن سهار وختي پیل شوي وو. ډنډ د کندهار ښار په جنوبي څنډه کې ښار ته نږدې ولسوالۍ ده چې درې اونۍ وړاندې سقوط کړی وو. امنیتی چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې پر یو فرانکوچ موټر د راکټ لګیدو او ډزو له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او درې نور ټپيان دي. د میدان وردګ امنیت قومندان سمنوال مصطفی مایار نن جمعه وایي چې یاد کسان له بامیان ولایت څخه کابل ته پلارو چې د دوهم نمبر لارې په اوګدو کې له بریج سره مخ شول. چارواکي وایي چې دغه پیښه طالبان تر کنټرول لاندې سیمه کې شوې ده. تاسو له امریکا غاښتنه اړونه خبرونه اوري. په افغانستان کې د جګړو له اوټ سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالې لار پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شارج ظافر راسویل سندجمی پورس په ټویټر لیکلی دي د طالبانو خوشنط او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتوالي بڼه نه وه. د دې ډلې لوري مخکې د سرنو پریکول یرغلیز مرک او اوسنۍ هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالې پیژني او له سولې ډاریږي. د وای چې زه د دې ډله غواړم چې د سولې لار خپل کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د برتانیا دایمي استازي ویل چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالبانو مشانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته. خو طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشان نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لستل رشي او د افغانستان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاص شي. افغان حکومت د طالبان د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبان له لوري تاوتریخوالي په کمښت او اوربند ټینګار کوي، هغه څه چې تر اوسه طالبان نه دي منلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال په کابل کې ترور شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس استانیزی ننجمه ویل چې مینپال نن د کابل ښار په ومه ناحیه کې په دالامان کې د عثمان غنی جومات ته څیرمه د جمعې تر لمانځه وروسته په ډزو وژل شوی دی. میرویس استانیزی وایي
بعد امرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پوره کړ او پر وطن میان یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومه ناحیه اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې منځه مهال په شهادت ورسوه.
د حکومت د رسنیو د مرکز پر مشر د واخان مینپال د برید مسولیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستې دي. د واخان مینپال لومړی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویل مرستیال او تر هغه وروسته د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ټاکل شوی وو. د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د جګړې د ډیرېدو او په جګړې کې طالبان د پرمختګ په حق له خبرداري ورکړې دي. د تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغزستان مشرانو د غندېخنه نن جمعه د ترکمنستان د اوازه په خار کې پیوی غونډه کې څرګنده کړي. په غونډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ویل چې د افغانستان سره ټوله ګډه پولې او د طالبانو په لاس کې ده. هغه زیاته کړې چې یو شمېر ترهګر ډلې په فعال توګه په دې سیمو کې خپل مرکزونه قوي کوي. خغلی رحمان دا ونه ویل چې د ترهګرۍ ډلې کومې دي. د مرکزی آسیا د هیوادونو په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په حق له په داسې حال کې اندېښنې ښیي چې اخوا روسیه د تاجکستان او ازبکستان سره په ګډه د افغانستان پولیس سره نږدې نظامی تمرینات پیل کړي دي. تاکر شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوري غړي هند چې د اگست لومړۍ نیټې د دې شورا دوري مشري هم په غاړه لري په غوښتنه راوبلل شوی. په افغانستان کې طالبانو د مخ پر زیاتیدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تیرې سه شنبه په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې طالبانو تاوتریخوالي د مخنیوي په لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د اسرائیل او لبنان ترمنځ د شخړې په دوام د حزب الله وسلوال ډلې چې ایراني ملاتړ کوي د اسرائیل په خاورې باندې لستو غندي ورکړې دي. حزب الله ویل چې په اسرائیلي توغندي د پنځشنبه د هوایی بمباري په خبرګون کې وار کړی دي. توغندي سرحد سره نږدې د شیبا په باغونو کې لګیدلې خو د مرګ ژوبلې او ورانېو په حق له معلومات نه دی ورکړ شوی. د لبنان په جنوب کې د فرانس پریس د خبري اژانس یو خبريال هم ویل چې د څو چاودونو غګونی اوریدلې او د شیبا د باغونو څخه د لوګي پورته کېدل هم لیدلې دي. په همدې حال کې د اسرائیل پاوزوي د حزب الله لخوا اکثریت ورشوي توغندي شنکړي خو یو څو دانی په آزاد سیمه کې لګیدلې دي. دا د دې محل خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د شبرغان د شار په یو څنډه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري، خو عام خلک وايي دوی ویره لري چې په جګړه کې به ورته تلفات واوري. نور تفصیل زموږ ته خبريال کول رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې د شبرغان د خار په څنډو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه وه، خو له تیرې شپې راهیسې چې د شبرغان خار په څنډو کې جګړه پیل شوې وه، نن د جمعې ورځ له ماسپخین وروسته وسلوال طالبان د شبرغان خار یوې برخې ته ننوتلي دي. افغان امنیتي او دفاعي مسولین وایي چې په شبرغان کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د جوزجان ولایت مرستیال سیما ستانګزی وایي چې حالات په قابو کې دی او د جګړې په ترڅ کې قواوی کله مخته کیږي او کله یو څه شاته ځي.
امنیتی ځواکونه هم په دفاعي حالت کې دي، مورال لوړ، هوایي قوا هم د موږ سره ده، هر څه کې دي، نورمال دي، خلک موږ سره دروره جنگ د نو کله و سپور دو کله باو د ساده خبرینو څه نشته هر څه.
د دفاع وزارت لخوا په یو خبرشوي اعلامیه کې راغلی چې نن د شبرغان په خار کې د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا په جګړه کې څلويخت تنه وسلوال طالبان وجل شوي او 15 تنه نور ژوندې نیول شوي دي. په شبرغان کې د امنیتي ځواکونو مسولین وایي چې افغان کمانډو ځواکونه په جګړه کې دخیل شوي او له خار څخه د طالبانو د پشاکولو عملیات پیل شوي دي. د شبرغان اوسیدونکو هم وایي چې لمسپخین وروسته جګړه د خار لسندو مخ کې راغلي او د قصر په نامه د شبرغان د خاري و ودانۍ چې د ولایت له مقام سره شریک دیوال لري طالبان د سیمه تر رسیدلې دي.
څنګه دا چرانن او تل خار ته بازار ته تللو مبا څنګه بل شل کې قرار او مریضه سودا را وخت لمغه چې ډیر تر اخره بس جوړونه ختم او دا وسم پیرونه کې روان دي. څا ول کومه دا فکر نکوي چې دوی خار تر دینه نسی ټول خلک خپل کورونه کې خار پاتې دي، باندې د وټو امکان نشته. څلور طرفه ته جنگ د لارې کې څلور خواته د خار متر جنگ ده. جنگ د مختلف سیمې دي لکه د ورته دومره واخ لمغه په اسان تعبیر ورته وای کوز ګمپات ورته وای د سیسي وسران دې چې د قصر په تخیل بتي ورته وای او دا پینا چې د خار ما بین د شینکوت کوم چې اوس زه یې مکانیک شینکوټ وي د قصر په تنګ کې ده اوس یې راندې جوړ کړه او بس پاسه تیاری دی او اول هغه ترخه کې تیاری اوس د جیب تیاری راغلی دی. نن یو وضعیت لکه کنټرول کې کړه او کور کې خلک ټول په تشویش کې دي. سبا کېږي شپاره راغله دغه د شپې نو که بیا هغه چې جنګ وشي نو کېدای شي تلفات هم رامخته شي.
د جوزجان ولایت مرستیال والی امریکا غږ ته ویلي چې د ولایت مقام ته نږدې د افغان قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د وسلوالو طالبانو لخوا هم د جوزجان په مرکز کې د جګړې تایید شوی او د خپل وسلوالو د پرمختګ یادونه یې کړې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بایدن حکومت په دوحه کې د سولې د خبرو د بیا پیل څخه چې له ډیره وخته ځنډیدلې دي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د امریکا نظامي چارواکو خبرداري ورکړي چې د تاوتریخوالي زیاتوالی په سولې ایز ډول د لسیزو جګړو د ختمېدو فرصت ته جدي زیان رسوي. د خبرنو جزئیات زموږ د همکار سمیع الله جلال استخباری.
سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي، اما د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو د مسیر او د وی دوامدار حل لارې څخه د ملاتړ په برخه کې د خپل هڅو دفاع
وکړم.
کارلین پرایس د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال ماتیو لی د دې پښتني په ځواب کې چې تاسو څنګه وایي طالبان دوامدار سولې زهلاره او په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل غوړي، اما هغوی د دې کار لپاره هیڅ هم نه دی کړی وویل.
زموږ هدف دا دی چې موږ د وی دوامدار حل لارې ملاتړ کوو. دا خپل ښکارا ده چې طالبان دوامدار حل لار غواړي. دا د هغوی په ګټه نه ده چې هڅه وکړي په زور قدرت ونیسي او لیو صبح نو ورسته برته ترینه وشړل شي.
بلخو ملګرو ملتونو د هلمند ولایت په لخرګا کې د لزګون زره خلکو د خوندیتوب او ساتنې پاره چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې گیر پاتې دي ژوراندښنه څرګنده کړې ده.
زموږ د بشری مرستو د برخه همکاران همدارنګ په هلمند او کندهار کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د روغتونونو او مهمو زیربناو په شمول د خلکو کورونه ویجاړ شوی او یا زیانمن شوی دي. روغتونونه او صحی کارمندان د زخمیانو د شمیر د زیاتوالي سره مخامخ دي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې نښتې روانې دي او په دې جګړو کې ملکی افرادو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د وروستیو پیښو او د هرات ښار په شاوخوا کې د جګړو له امله موږ ته 201 ډیرش ټپیان راوړل شوی وو. په دې کې 155 تنه ملکی وګړي دي.
په دغه څو ورځو د جنگ کې چې زموږ د بوست ولایتي روغتون او هم ایمرجنسي شفاخانه ته مراجعه د زخمیانو سوي ده، اکثریت د سړو مرمو ښکار سوي دي.
بلخوا د اسلامي همکاري سازمان د ویلامي پخپرول سره پر ملکی افراد او بریدونه پکلک غندلی او د طالبانو له خوا د تاوتریخوالو په زیاتیدو چې لامل په افغانستان کې د مرګوب لامل شوی جوړاندښنه څرګنده کړې ده. د یاد سازمان مشر په دې اعلامیه کې د عاجل اوربند غوښتنه کړې او د سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له خبرو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خاصي غونډې څخه چې ټاکل شوې ده د اګست په شپږمه ترسره شي غواړي څو سولې ته د رسیدو په عملي او اساسي چارو غور وکړي.
د سلسله کې مشتمل روسي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره د هغه بشري او بشري حقونو ناورین څخه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخاونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ وویل په داسې حال کې چې بهرنی له افغانستانه وځي نو دا د درې څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو غوره موقع ده.
نقطه دو، اینا نفاق میخواین. ما وحدت هستیم. کل ما و شما امروز د ایجا کشیشتیم نشانه وحدت ملی است.
جمهور رئیس غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان تورنوي چې په نیول شویو سیمو کې عسكر پولیس او ملکی افراد له حکومت سره د اړیکو په تور وایي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت هغو زرګونو افغانانو ته د ځنګړو ویزو ورکول پیل کړی دي چې د امریکا د پوځ سره د کار کولو له امله د طالبانو د حملو ښکار کېدای شي. مهدی مهرن د یوې داسې افغان مېرمنې سره مرکه کړې چې د ځنګړې ویزې اخیستلو وروسته د خپل هیواد څخه وتلې ده.
دوه دېرش کلنه مهندسه معصومه دلجام په 2018 کال کې د افغانستان نه امریکې ته راغله. هغه اندېښمنه وه چې په افغانستان کې د امریکې په مرسته په پرمختیایي پروژو کې د کار کولو له امله کېدای شي د طالبانو د بریدونو هدف شي. د دغه پروژو د جملې نه یوه هم په کابل کې د دارالامان د قصر بیا رغونه وه. په افغانستان کې د نویو مې لسیزې په ملکی جګړه کې دغه ماڼۍ ته ډیر زیان اوښته و. په افغانستان کې په یوه بله پروژه د کار کولو په وخت هغه د طالبانو سره د ویلیدنې په اړه وایي.
یکی از قسمت های اطراف قندهار بود.
د دوی پروژه زیتا د افغان همکارانو سره په موټر کې روان وو. زمونږ ډرایور ته معلومه شو چې شاته ورپسې یو بل موټر روان دی. مونږ لار بدل کړه او امنیتی ځواکونو خبر کړل. د هغوی د راتګ وروسته هغه موټر غایب شو. وروسته بیا د امنیتی ځواکونو مونږ ته وویل چې په موټر کې ناست کسان طالبانو او غوښتل چې مونږه ونیسي. له نیکه مرغه طالبانو مونږ ته څه ضرر ونه رسوو. زه فکر کوم که مونږ یې نیولي وو نو اوس به زه ژوندی نه وم.
د لجان په امریکا کې د خپل میړه او یو ماشوم زوی سره نوی ژوند پیل کړی دی او اوس په واشنگتن کې د تعمیر یو شرکت سره کار کوي.
با در نظر داشته همه
زه چې په افغانستان کې روانه بد امنۍ ته وګورم نو وایم چې د ځانګړو ویزو پروګرام د هغو کسانو لپاره لار برابره کړي چې د امریکایي پروژو لپاره کار کاو او اوس په سوله او امن کې ژوند کوي.
طالبانو په جون کې په یو اعلان کې ویلي وو چې هغه ټول افغانان به خوندي چې امریکا سره کار کړي. خو شرط دا و چې په خپل کار به پښیمانی خي او د هیواد نه به بهر پناه نه غواړي. په افغانستان کې د امریکا د پاو سره د کارکونکو افغانانو لپاره یو اداره وایي هیڅوک به هم شاته پرې نه خودل شي. د لجام وایي د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نه وروسته په کابل کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو په اړه اندېښمنه ده. افغان پروفیسر حسن رضایی وایي د ځنګړو ویزو پروګرام د امریکا او افغانستان دواړو لپاره ګټور دی.
پروګرام په افغانستان کې د خپل پلویانو د خوندي ساتلو لپاره د امریکا اخلاقي مسولیت ثابتوي. دا پروګرام ټولنیز اغیزې هم لري. امریکا ته بدل سهو زرو افغانانو مهاجرت چې هلته له هغوی سره کار کړی وو دا سه پراخه ټولنیز شبکه مې تراولي چې افغانستان سره به اړیکې ولري او د هغه ځای خلکو سره به د خپل ژوند تجربه شریکوي.
امریکا وایي د 2008 کال د هیسه امریکا ته او بیا زره افغانانو مهاجرت کړي او تیرونی له دې جملې نه 200 افغانان د ویرجینیا ایالت فورت لی ته رسیدلي.
واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوی د کابل په ګډون په یوولو ولایتونو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې حضور زده کړې سبا د شنبې په ورځ پیل سي. دا وزارت وایي چې هغه محصلین چې د کورونا وایرس واکسینې نیوي کړي په ټولګي کې د کښېنستلو اجازه باید ورنه کړل سي. په دې باره کې د کابل څخه د خبریال اکرام شینواری رپورت واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه وزارت د مشرتابه شورا د پریکړې له مخې به د شنبې په ورځ د کابل په ګډون په یو لس ولایتونو کې په حضوري ډول په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې زده کړې پیل شي. د لوړو زده کړو د وزارت ویان حامد عبیدی وایي چې په پاتې دریش نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو په باب پریکړه به په دغو ولایتونو کې د کورونا وضعیت په باب د عامې روغتیا وزارت لخوا د راپور د وړاندې کولو وروسته وشي.
در حین عاده تحصیلات علی افغانستان در یازده ولایت
ښاغلي د ویل وسمال د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په یو لس ولایتونو کې چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د پیسدې پیلې د پیډې د شپږ څخه کمی دي د لوړو زده کړو موسسي سبا رسمن پرانیزي. په پاتې دریش ولایتونو کې د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو په باب تر اوسه پریکړه نه ده شوې. موږ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروستي راپور ته منتظر یو چې د وزارت د راپور په اساس به پریکړه وشي او په دغو دریش ولایتونو کې به هم په تدریجي ډول پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسي پرانیستل شي. لوړو زده کړو وزارت د مشرتابه شورا د پریکړې پر اساس په ولس ولایتونو کې کابل، کندوز، نیمروز، دایکنډي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندوز، نورستان، سمنګان، پنجشیر او جوزجان ولایتونه شامل دي چې په کې په حضوري ډول درسونه د زمري په شپږمه نیټه پیل شي. افغان حکومت لومړی د کابل په ګډون د جوزا په لسمه په شپږمه ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې وتړلې چې بیا وروسته د ښوونځو او پوهنتونونو د تړلو بهیر ټولو ولایتونو ته وغځول شو. په افغانستان کې ښوونځي د زمري د میاشتې په لومړۍ ونې کې به پرانیستل شوی دي. د پریکړې مخې به دغه پروسه په نورو دریش ولایتونو کې هم په تدریجي ډول پلی شي. د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو غوښتي چې که تر اوسه یې د کورونا واکسین نه وي اخیستی، هغوی کولی شي چې تحصیلي ادارو او روغتیایي مرکزونو ته ورشي او واکسین وکړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه وزارت مرکزي ادارې او په دغو یوولس ولایتونو کې د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي ادارې مکلفې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي لارښوونو سره سم تدابیر ونیسي او دغه وزارت سلا مشورې پلي کړي. په یوولس ولایتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د شنبې په ورځ په داسې حال کې زده کړې پیلوي چې د عامې روغتیا وزارت وایي چې کسان په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په اکثره ولایتونو کې کم شوی، خو لا هم د کورونا د وایرس دریمه وبا په دغه هېواد کې د خپرېدو په حال کې ده. افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو په ګډون شاوخوا 115 شپېته پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. د لوړو زده کړو وزارت د پلان له مخې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د زده کړو د پیل وړاندې باید شاوخوا 3500 محصلینو ته د کورونا واکسین تطبیق شي. دا وزارت وایي چې که چیرې کوم محصل د کورونا وایرس واکسین نه وي اخیستی، هغه ته به د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو او په ټولګیو کې د زده کړو اجازه ورنه کړل شي. افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین تطبیق بهیر د مارچ د میاشتې په نیمایي کې پیل شوی چې په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1.5 میلیون کسانو دا واکسین اخیستی دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست او ننګرهار په پوهنتونونو کې یو شمېر ښځینه محصلینې په دغو ولایتونو کې د ناامنیو له کبله غواړي چې په کابل کې په پوهنتونونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. دغه محصلینې وایي چې د ناامنیو له کبله د زده کړو پر مخ وړل ورته ستونزمن سوي دي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي له یو ولایت څخه بل ولایت ته تبدیلي د یو مشخص میکانیزم او وخت په اساس ترسره کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
بشارت خونزاده د خوست په دولت پوهنتون کې د طب محصله ده، خو کورنۍ کابل کې اوسېږي
وای کله چې لوکابل خوست زی باید لوګر او پکتیا له نارام ولایتونو څخه تیر شي او خوست ځان ورسوي.
تبدیلی هم په موس مورو به منو په جنگ زده روان نکره.
بشارت وای چې دا څو زله د لارې په جریان کې له جګړې سره مخ شوه دا اوس له حکومت څخه غواړي چې د دې تبدیلی دی ومنل شي.
تبدیلی دی د پرغړو ځکه چې موږ چې خوست ولایت ته زو موږ د ولایت نتیری کو چې نامترین ولایت دی یو چې دی د لوګر ولایت او بل پکتیا ولایت دی ځخپله چې څو باري چې ځخپله د لوګر ولایت نتیرا شویم د جنگ شاهد اوما موږ غواړو چې په آزاد فکر باندې پاران فکر باندې درس وایو.
تبدیلی حق
مو
تبدیلی حق مو
لخوست او ننګرهار ولایتونو څخه راغلي دغه محصلین ټوله وای چې په یاد ولایتونو کې د جګړو لامل زده کړو ته دوام نشي ورکولای.
فقلاده امنیت لازم هم نتی ده اونجا خراب است. ما هر روز شاهد یک عمله انتحاری در ولایت ننګرهار هستیم و ما نمیتونیم به درسای خود رسیدگی کنیم.
د لوړ زده کړو وزارت وای چې په ټولو ولایتونو کې د محصلینو لپاره امنیتي ستونزې د دوی لپاره د درک وړ دي.
اما تبدیلی یک محصل از یک پانتون به پانتون دیگر بر اساس یک لایحه در زمان معین و بر اساس میکانیزم های مشخص صورت میگیرد.
رئیس جمهور صاحب نغواړو چې دا کومه لایحه چې موږ ته تصویب کړی ده دا لایحه رد کړي او موږ تر څو کولای شو په خپل آرام فکر باندې خپل درسونه ادامه ورکړو.
د خوست او ننګرهار ولایت یو شمېر دغه محصلین په داسې حال کې کابل ته د تبدیلی خبره کوي چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او یو شمېر ولایتونو کې د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ شوی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
قدر ونه اوریدونکو په داسې حال کې چې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې د کووید 19 پندمیک یا وبا په سرعت د خبرېدو په حال کې دی دغه نیمه وچته د کووید د واکسینونو د استولو کار هم چټک شوی دی. پدې اړه له جنیف څخه د خبريالې لیزا شلاین د راپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای چې د جولای د میاشتې په وروستیو دوه هفتو کې د افریقا نیمه وچې ته د کووېډ د واکسینو د رسولو پروسه ګړندۍ شوه او تر دې دمه په مجموعي توګه 1.9 میلیون ډوز واکسین رسول شوې دي. دا نړیوال سازمان وای چې په استثناء د تیرې هفتې چې د کووېډ-19 په وبایي ناروغۍ باندې د ښکېدو له امله د ناروغانو د مړینې کچا یو څه اندازه راولویده په روان هفته کې د دغه وبایي ناروغۍ یا پندمیک درېمه څپه خپره شوه او شپږ زره او څلور سوه ناروغان پرې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې د ښکېدو په وجه باندې مړه شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه معلوماتو له مخې په افریقا کې په مجموعي ډول 1,22,000 ناروغان د کووېډ-19 په وبا باندې مړه شوي دي او اوس په داسې حال کې چې افریقا ته د واکسینو د رسولو پروسه ګړنده شوې ده په عین وخت کې د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ په ورځ لوړېږي. د افریقا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان په ساحوي دفتر کې د واکسینو د توزیع کولو د چارو مسؤل میرمن فیونا اټوهوی امریکا غکتا په دې اړه ویل:
وی نیډ ټو بی کلیئر دو In a continent of over 1.3 billion people, this is just
په دې خبره باید زمونږ سر خلاصي چې په دغه نیمه وچه کې 1.3 میلیارډ انسانان ژوند کوي او کوم واکسین چې مونږ تر اوسه پورې افریقا ته رسولې دي په یو غټ سمندر کې دی وی کوچنی قطرې دا چولو معنا لري او اوس په داسې حال کې چې د کووېډ درېمه څپه خپره شوې او نو خطرناکو ساري انواعو تبارز کړی دی د واکسینو کمبود د افریقا نیمه وچه په خطرناکه توګه د دې ساري ناروغۍ له ګواښ سره مواجه کوي. زموږ په مخ کې اوس هم یوه اوږده لاره پرته ده. تر اوسه پورې د افریقا د ټول نفوس صرف څه کم 2% خلکو ته په بشپړه توګه واکسین لګول شوی دی. اټو هبي ویل توقع ده چې له متحده ایالاتو او اروپا نه به افریقا ته د واکسینو د رسولو کار دوام ومومي او ډېر ژر به له برازیل نه هم د انتقالولو کار پیل شي. نوموړي زیاته کړه توقع ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري به د کوویکس د اسانتیا له لارې د سپتمبر تر پای پورې افریقا ته 110 میلیون ډوز د کووېډ واکسین ورسوي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.